درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض 1416 نیوی د ثور لسمه او د میلادي 2013 د اپریل 10مه. په دې خبری مجله کې چې زه عصمت ساروان د شمشاد زادران په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د هلمند په امنیت کې د نویو امریکایي پوځیانو د رول او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو. لومړی د دې سات خبرونه. د طالبانو یو مشر په پېښور کې وشل شوی دی. په ننګرهار کې حکمتیار ته د هر کلي رسمي مراسم جوړی شي او د نړۍ د کاتولیکانو مشر له افراطیت سره د مبارزې غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. د امریکا یو خبری سرچینه پرون شنبه وویل چې د افغانستان د طالبانو یو مهم مشر منلی چې په پېښور کې د هغوی یو مشر مولوي محمد داود د داعش وسلوالو وژلی دی. د وسلوالو طالبانو د مشر ویلي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې د مولوي محمد داود د وژلو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د ان بی سی نیوز په حواله مولوي محمد داود د پنځشنبه په ورځ وشل شوی دی. دا لومړی وار دی چې د داعش وسلوالو په پاکستان کې پر میشتو افغان طالبانو داسې وژونکی برید کړی دی. ان بی سی نیوز د طالبانو د پټې سرچینې په حواله ویلي چې مولوي محمد داود په پېښور کې د هغوی د شورا مشر و. مولوي محمد داود او دوه ساتونکي د پېښور ښار په لمنو کې ویشتل شوي او وژل شوي دي. د وسلوالو طالبانو یو بیان ذبیح الله مجاهد د مولوي محمد داود وشل کېدو خبر تایید کړی، خو د حملې د عاملانو په اړه بې خبري څرګنده کړې ده. د افغانستان او پاکستان د حکومتونو رسمي سرچینو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. په جلال آباد کې به نن یک شنبه د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د هر کلی رسمي مراسم جوړ شي. د ننګرهار د والی وایند عطاالله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې په جلال آباد ښار کې د نننیو مراسمو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر غوره شوي دي.
نن د ولسمشر دویم مرستیال د ملي امنیت سلاحکار د سولې عالي شورا مهم غړي د ملي شورا مهم غړي په رسمي ډول د حزب اسلامي امیر ته د سولې پروسې کوم بهیر سره چې دا یو ځای شوی هرکلی وایي.
د شاخه د خوګیانی په وینا د حزب اسلامي مشر شای په یوه ونه کې کابل ته ولاړ شي. ګلبدین حکمتیار د افغانستان له حکومت سره د سولې د موافقې پر اساس کابل ته روان دی. هندي پولیسو پرون شنبه یو افغان محصل د یوې ښځې د جنسي تهدید په تور ونیو. د هندي رسنیو د راپور له مخې د افغان محصل 25 کلن دی. پولیسو ویلي چې د افغان د یوې زده کوونکي تر زورولو وروسته هغې ته خبرداری ورکړی و چې تیزاب به ورباندې وپاشي. تورن افغان د هند په لویدیځ ایالت ګجرات کې د کرهنې په انن پوهنتون کې محصل و. پولیسو هغه د پوهنتون د یوې محصلې د شکایت پر اساس نیولی دی. د نړۍ د کاتولیکو مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس له نړیوالو غوښتنه وکړه چې له افراطیت سره د مبارزې لپاره نوی دیالوګ پیل کړي. پاپ دا خبرې پرون شنبه په مصر کې د زرګونو عیسویانو غونډې ته وکړې. مصر ته د پاپ د دې مهم سفر هدف د هغه هیواد له مسیحیانو چې تر فشارونو لاندې د ملاتړ څرګندول دي. په مصر کې په وروستیو اونیو کې پر دریو کلیساو چاودنې وشوې. د تیر کال په دسمبر میاشت کې د قاهرې ښار په کلیسا کې لسګونه تنه ووژل شول او مسؤلیت یې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې سختدریځې ډلې په غاړه واخیست. د قاهرې یوې اوسیدونکې میرنا صلاح چې د هوایي دفاع په سټیډیوم کې وینا کوله، اسوسییټډ پریس ته غواړي د دې لپاره راشي چې د امن پاپ له نږدې وویني او ټولو ته ووایي چې د سولې دعا کوي. ټاکل شوی وه چې پاپ فرانسیس قاهرې ته په دې 2 اویا ساعته سفر کې د مصر له ولسمشر د سنی مسلمانانو له یو شمېر مذهبي مشرانو او د قبطي ارتودوکسي کلیسا له مشر سره وګوري. د روسیې پولیسو پرون شنبه لسګونو تنه چې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ولادیمیر پوتین له ممکنې کاندیدۍ سره مخالفت لري نیولې دي. لاریون کونکو له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه غوښتنه وکړه چې ځان دې بیا نه کاندیدوي. دا اعتراضونه په روسیا کې د پخوانی پانګوال میخایل خودروفسکی ادارې تنظیم کړي چې د روسیې حکومت غیر قانوني بللی دی. د روسیې د لوی څارنوال دفتر تر دې درې ورځې مخکې د میخایل خودروفسکی اداره په غیر مطلوبو سازمانونو کې شامل کړه. د قرغیزستان په جنوب کې د مځکې د شویدو له امله لږ تر لږه 24 تنه مړه شوي دي. په قرغیزستان کې د بیړنیو حالاتو ځانګړې ادارې ویلي چې په مړو کې 9 تنه ماشومان دي. په سیمه کې د ژغورنې عملیات روان دي او تر مځکه د لاندې شویو خلکو د موندلو هڅې روانې دي. د قرغیزستان ولسمشر الماس بیک اوتمان بایف په یوه پیغام کې چې پر یوټیوب خبر شوی ویلی چې د سیمې خلکو ته د رواني اونۍ په پیل کې د مځکې د شویدو د امکان خبر ورکړی شوی و. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د دې خبرونه په دوام کې په هلمند کې چارواکي وایي د غولات ورغلي تازه د امریکایي پوځیان به د نظامی شورا په غوښتنه په پوځي عملیاتو کې مرسته کوي. بیلابیلو سیاسي ګوندونو د سولې په اړه د حکمتیار د څرګندونو ملاتړ وکړ. د افغانستان او پاکستان پارلماني ډلو پر امنیتي مسایلو خبري وکړې. په پکتیا کې د شوونکو په توګه د ګمارلو لپاره 1400 تنو ازموینې ورکړې.
نه په دې کې زمونږ خوندې دوه سوه خوندو ثبتې نام کړی ده چې انشاءالله مونږ پکتیا ولایت کې هم په مرکز هم ولسوالۍ کې د خوندو لپاره لومړیتوب ورکوو.
د کونړ په وټپور کې د داعش یو شمېر غړي وژل شوي دي.
په مجموع کې 11 تنه داعشي تورستان، په دې کې خارجي اتباع هم شامل دي، فعالیت رسېدلی دي.
د دې او نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. تاسیز مشغل آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونی د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12:15 بیا او FM 100.15 صفه خبري شي. په همدغه صفو د ماښام له 8 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونی اورید شي. په هلمند کې امنیتي چارواکي هله څرګندوي چې دغه ولایت د امریکا 300 سمندري عسکرو ورتګ به د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې له پروګرام سره مرسته وکړي. د امریکا 300 سمندري عسکر پرون په هلمند کې خپل ماموریت پیل کړل. دا په داسې حال کې ده چې رویټرز خبری آژانس د پټو سرچینو په حواله وایي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ اداره د افغانستان لپاره پوځي کړنلارې ته په کتنې لګیا ده او هغه هیواد ته د زرګونو نورو عسکرو د استولو خبره هم کوي. په د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په هلمند کې چارواکي وایي د امریکا تازه ورغلي سمندري عسکر به یوازې د ولایت د نظامی شورا د غوښتنې پر اساس په پوځي عملیاتو کې مرسته کوي. د امریکا د سمندري ځواک 300 عسکرو پرون په هلمند کې خپل 13 میاشتنی ماموریت پیل کړ. دوی به د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د روزنې او مشورې ورکولو پروګرامونه پر مخ بیايي. د هلمند د والي د مطبوعاتي اړیکو مسؤل زاهد اتل ازادي راډیو ته وویل چې دا ورغلي عسکر به د لشکرګاه په 15 کیلومتري کې په شورا پوځي اډه کې میشت وي.
دا سمندري ځواکونه د شورا په پوځي اډه کې ځای پر ځای شوي دي او دوی به د افغان ځواکونو سره په مشورتي د تعلیم او تربیه په برخه کې او دغه راز د دلته د نظامی شورا په غوښتنه په یو شمېر عملیاتونو کې همکاري ولري.
د امریکا سمندري عسکر د ناټو د غوښتنې ناتړ ماموریت په چوکاټ کې هلمند ته تللی دي. د اتل په وینا په غزمو او پیاده عملیاتو کې د هغوی د ګډون پریکړه لا نه ده شوې.
د اوس لپاره د دوی حضور یوازې په شورا پوځي اډه کې دی. په ولسوالیو کې مستقیما د عملیاتو کوم پلان نشته. دوی به د عملیاتو په لړ کې د 215 میوان خولي اردو او همدارنګه د 515 بس زون د پولیسو بس زون مقاماتو سره د عملیاتو په پلان کې همکاري ولري او دغه راز د غوښتنې سره سم به په هوایي برخه کې هم ملاتړ ولري.
امریکایي ځواکونو په 2014 میلادي کال کې خپل پوځي ماموریت په هلمند کې ختم کړ. د ازادي راډیو خبريال وایي چې د هلمند باغران، دیشو، نوزاد، موساکلا، خانشین، ناوه او سنگین ولسوالۍ په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو سره دي، خو د ګیرشک، نادلي، مارجې او واشیر ولسوالیو ځینې سیمې لا هم د حکومتي ځواکونو په لاس کې دي. د فرانس پرس خبري اژانس په حواله لږ تر لږه 10,000 کسان په هلمند کې د وروستیو جګړو له امله بې کوره شوي او لشکرګاه ته یې پناه وړې ده. د څارونکو په باور په هلمند کې د امنیت خرابېدل او د وسلوالو طالبانو د نفوذ پراختیا په کندهار او روزګان کې هم امنیت ته جدي ګواښ پېښولای سي. د امریکایي ځواکونو یو شمېر قوماندانان باور څرګندوي چې هلمند ته د 300 سمندري عسکرو تک په هغه ولایت کې بدلون راوستلای شي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د محمد محقق په مشهد د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند او د عبدالرشید دوستم په مشهد د ملي جنبش ګوند د ګلبدین حکمتیار د ورستۍ څرګندونو هرکلی وکړ. د اجرایي ریاست مرسیال او د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق وایي هیله لري چې طالبانو ته د حکمتیار سوله ییز پیغام د افغانستان د دولت نورو وسلوالو مخالفانو ته هم لارښود ووسي. په دې اړه نور حال د واصل وصال په راپور کې
د سولې له بهیر سره د حزب اسلامي د امیر ګلبدین حکمتیار لا یو ځکه د ورسته د نوموړي لمړنۍ سولې ایز سرګندونې د یو شمېر ګوندونو له هر کلی سره مخ شوې. د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد محقق د خغلی حکمتیار له سرګندونو سو شی به ورسته ازادي راډیو ته ویل چې د نوموړي له سرګندونو هر کله کوي او تمل لري چې نورې وسلوالې ډلې هم د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
ښه خبرې وشوې او وسلوالو مخالفینو ته دا پیغام ورکړل شو چې نور د افغانستان د خلکو له وژنې لاس واخلي. مونږ یې په نیک پالنې سو او لکه څنګه چې د حزب اسلامي سره د سولې خبرې بریالۍ شوې هیله لرو چې دا د حکومت نور وسلوالو مخالفینو ته یو ښه لارښود وګرځي.
ګلبدین حکمتیار تیر کال په میزان میاشت کې د سولې د هوکړې له لاسلیک کولو وروسته د لومړي ځل لپاره د شنبه په ورځ د ثور په نهمه خپلو پلویانو او رسنیو ته په لغمان ولایت کې وینا وکړه. ښاغلی حکمتیار روانه افغان وژنه وغندله او له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې نور دې له بې معنا او نامقدسې جګړې لاس واخلي. د حزب اسلامي مشر طالبانو ته د ورور خطاب وکړ او له دغې ډلې وغوښتل چې په افغانستان کې د جنګ پر ځای د امنیت ټینګښت ته ملا وتړي. په ورته وخت کې د عبدالرشید دوستم په مشرۍ د افغانستان د ملي جنبش ګوند هم د ښاغلي حکمتیار له څرګندونو هرکلی کوي. د دغه ګوند ویاند او د ولسي جرګې غړي بشیر احمد تیانج د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د اسلامي جمهوریت تر بیرغ لاندې د حکمتیار صاحب د راتلو هرکلی کوو او هیله لرو چې د دولت نورې وسلوالې ډلې هم سولې ته متقید شي، نه جنګ او وینو بهولو ته.
په ورته وخت کې د افغانستان د نوې ملي جبهې مشر انورالحق هادي د ګلبدین حکمتیار د سرګندونو په اړه وایي
دریزی ملی و او باید همداسی ووستی او خدای دو کړی چې په عمل کې هم همداسی وي. د نوموړي وینا مې شخصا خوښه شوه.
د یو شمېر راپورونو له مخې ټاکل شوی چې ګلبدین حکمتیار په لنډ وخت کې کابل ته راشي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د مشانو جرګې اداري پلاوی وایي د پاکستان پارلماني پلاوی ژمنه کړې چې له افغانستان سره د پاکستان د پخوانیو ژمنو د عملي کولو لپاره به د پاکستان پر حکومت فشار راوړي. د پاکستان پارلماني پلاوی د افغانستان د ملي شورا د دواړو جرګو له غړو سره کتنه او خبرې کړې دي. له کابله په دې اړه د اوسنۍ رادیو د خبريال محمد حدیث پردیس راپور واوري.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی هیله مندی چې د پاکستان د پارلماني پلاوی لوري شوې شمنې عملی شي. د دغه جرګې دویم مرستیال آصف صدیقی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د افغانستان او پاکستان د پارلماني پلاوی ترمنځ د شنبې په لیدنه کې د امنیتي ستونزو په اړه جدي بحث وشو. ښاغلی صدیقی وایي چې افغان پلاوی د پاکستان د پخوانیو ژمنو د نه عملي کولو له کبله انتقاد وکړ، خو د نوموړي په خبره پاکستاني پلاوی ډاډ ورکړ چې د پاکستان پر حکومت به فشار راوړي څو پخوانۍ ژمنې عملی کړي. دی وایي هغوی وویل چې موږ د ولس استازي یو او پر حکومت به فشار راوړو چې له افغانستان سره د کړو ژمنو په عملي کولو کې ریښتینی ژمن او همکار پاتې شي. د دغه پلاوی غړو وویل چې تیرو خبرو پسې نه ګرځو او خدای حاضر ګڼو او قسم کوو چې پاکستان به له افغانستان سره ریښتینی چلند وکړي او موږ هیله من یو هغه مسایلو ته چې دوی ورته اشاره وکړه عملي شي، کنه له هغې پرته پاکستانیان په دې پوه شوي چې ډېر زیان افغانان نه بلکې دوی ته رسیږي. د دوشنبه په ورځ د پاکستان د پارلمان د رئیس ایاز صادق په مشرۍ یو پلاوی کابل ته په دې موخه راغی چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د شته اختلافونو د هواری لپاره له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. افغانستان ته د پاکستان د پارلمان پلاوی په داسې حال کې سفر کوي چې کابل په تیرو کلونو کې په کراتو د ترهګرو پر وړاندې د نه همکارۍ له کبله پر پاکستان نیوکې کړې دي، خو پاکستاني چارواکو بیا تل دا ویلي چې له ټولو امکاناتو څخه په استفادې په خپله خاوره کې د ترهګرو د زالو د له منځه وړلو لپاره هڅې کړې دي.
تاسو زموږ غږ آزادي راډیو اوري. په یاد لرئ نن یک شنبه ده، له ات نیمو تر نه نیمو بجو پورې میکروفون ستاسو خپرونه لرو. د دې خپرونې موضوع به د همدې روانې خبری مجلې په دوام کې درته اعلان کړو، خو اوس 8:30 دي. دا هم د دې ساعت لنډ خبرونه. د امریکا یوې خبری سرچینې پرون شنبه وویل چې د افغانستان د طالبانو یو مهم مشر منلې چې په پېښور کې د هغوی یو مشر مولوي محمد داود د داعش وسلوالو وژلی دی. په جلال آباد کې به نن یک شنبه د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ته د حکومت له لوري د هرکلی رسمي مراسم جوړ شي. هندي پولیسو پرون شنبه یو افغان محصل د یوې ښځې د جنسي تهدید په تور ونیوه. د نړۍ د کاتولیکو مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس له نړیوالو غوښتنه وکړه چې له افراطیت سره د مبارزې لپاره نوی دیالوګ پیل کړي. د روسیې پولیسو پرون شنبه لسګونه تنه چې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ولادیمیر پوتین له ممکنه کاندیدۍ سره مخالفت لري نیولې دي. او د قرغیزستان په جنوب کې د مځکې د شویدو له امله لږ تر لږه 43 تنه مړه شوي دي. ساعت و بجه و شپارس دقیقی شوی. آزادی رادیو اوری وسم سالی محمد سالی در توایی چی در افغانستان پاره پا نړیوالو مطبوعاتو کی چراغلی
د نړۍ ګڼو معتبرو رسپانو او خبرونو ادي ژوند ته د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار پر راتګ لیکنی او تبصرې خبرې کړې دي. کاناډایي آنلاین خبرونې ډیجیټل ژورنال په دې باب لیکلي چې ګلبدین حکمتیار د یک شمې په ورځ تر څه باندې 40 کلنې جلا وطني وروسته په محضر کې راڅرګند سو. خبرونه د شغلی حکمتیار هغه وینا هم راخستی چې له وسلوالو طالبانو یې د شمې په ورځ پکې غوښتنه کړې خپلې وسلې پر مځکه کښېږدي او د سولې له کاروان سره ملګری سي. ډیجیټل ژورنال لیکلي شغلی حکمتیار چې سپینې ږیرې یې درلوده او تور لنګوټه یې پر سر وه د شمې په ورځ په لغمان کې خپلو پلویانو او چارواکو ته په یوه کوچني مجلس کې دغه څرګندونې وکړې. شغلی حکمتیار په خپلو خبرو کې نورو دولت ضد وسلولو ته په خطاب کې ویلي د خدای په خاطر له جنگ څخه خلاص واخلئ چې قرباني افغانان دي. ډیجیټل ژورنال خبرونه لیکلي حکمتیار د نړیوالو مطبوعاتو په باور په نوې ملسیزه کې د کورنۍ جګړې یو مهم لوبغاړی و. بلخوا کاناډایي ورځپاڼې ګلوب اند میل لیکلي ګلبدین حکمتیار چې له 2001 میلادي کال وروسته یې ګوند د امریکایي ځواکونو پر ضد جګړه کوله اوس وایي چې په افغانستان کې سوله غواړي. ورځپاڼه لیکي ملګرو ملتونو په فبروري میاشت کې د ګلبدین حکمتیار نوم د بندیزونو له لیست څخه لرې کړ. په دغه تور لیست کې داعش او القاعده ډلې هم شامل دي. هندي ورځپاڼې انډین اکسپرس د افغانستان د کرکټ د دوو نامتو لوبغاړو محمد نبی عیساخیل او راشد خان ارمان په باب لیکنه خبره کړې چې په پام کې د اوربند مستند فلم جوړ سي. د لیکنې په پیل کې راغلي د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت فیصله کړې چې د افغانستان د کرکټ د دوو محبوب لوبغاړو راشد خان او محمد نبی په اړه د مستند فلم جوړولو لپاره له فلم جوړونکو پروپوزلونه یا پیشنهادونه ترلاسه کړي. د دغه فلم نوم به وي افغان کرکټران د ظهور په حال کې ستوري. دغه فلم به په انګریزي ژبه وي. اوږد ورژن یا اوږده بڼه به یې 10 دقیقې، لنډه به یې 15 دقیقې او اعلان به یې 2 دقیقې وي.
افغان امنیتي چارواکي وایي چې د کونړ ولایت په وټپور ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د داعش 11 وسلوال غړي وژل شوي دي. د کونړ امنیت قمندان وایي په وژل شویو داعشیانو کې بهرنیان هم شامل دي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د کونړ امنی قومندان په اسوال جمعه ګل همت ازادي راډیو ته وویل د شنبه سهار لس بجې د نړیوالو ځواکونو بې پیلوټ الوتکو د وټپور ولسوالۍ په قلا قورو سیمه کې بمباري کړې چې په کې د داعش وسلوالې ډلې یولس تنه وژل شوې دي.
یا قاتم امریات ته د بې پیلوټ الوتکې د دوه ځلې ډېر دقیق او معتق هوایي برید د کبله د داعشي ترورستانو یو مهم قومندان دردروف په نامه چې مشهور په ابدالي دی د د سره ابراهیم محبلا نصر احمد او عبدالسلام بلال چې د زوی او د معاون هم دی په مجموع کې یولس تنه داعشي ترورستان په دې کې خارجي اتباع هم شامل دي فعالیت رسېدلي دي.
هغه وویل د کونړ په یو شمېر نورو غرنیو سیمو کې هم د داعش یا اسلامي دولت ډلې د جلب او جذب مرکزونه جوړ کړي دي. تر اوسه د داعش یا اسلامي دولت ډلې د کونړ په وټپور کې د شوي هوایي برید په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
سبا د می لومړی د کارګرو نړیواله ورځ ده. دا ورځ د کارګرو زیار او خدمت د درناوي لپاره په درسته نړۍ کې لمانځل کیږي. زموږ په ټولنه کې د کار او کارګرو اهمیت څومره دی، څومره د کارګرو خدمت ستایل کیږي او اهمیت ورکول کیږي؟ که غواړئ په دې موضوع نظر څرګند کړئ، له اتنې مو تر نهنې مو بجو پورې ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ چې مایکروفون ستاسو دی. سرلوس هم کولای شي چې د افغان بي سیم د تاسو اتل شمیرې لري په دې اړه خپل لنډ نظرونه راواستوي. په پکتیا کې د 200 نجونو په ګډون له 1400 ځوانانو څخه د ښوونکو په حیث د ګمارلو لپاره ازموینه واخیستل شوه. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال راپور واوري.
دا پکتیا پوهنې رئیس کوچی ځاځي رسنیو ته د معلوماتو پر مهال وویل دا د پوهنې ریاست په چوکاټ کې پاتې هغه خالی بستونه و چې دوی د بشپړولو لپاره د ازموینې اعلان کړی و.
موږ تقریبا تر 300 بستونو پورې د معلمي، هغه یا منفق معلمین یا اجیر معلمین یا تقوت معلمین یا وفات شوي معلمینو، دغه بستونه موږ سره خالي و. دغه موږ اعلان ته هم په مرکز هم ولسوالۍ کې ورکړي دي. د دې جملې نه د 300 بستونه دي تقریبا د 1400 په شاوخوا کې کسانو سبتنام کړی ده. په دې کې زموږ خوندې 200 خوندو سبتنام کړی ده چې ان شاء الله موږ پکتیا ولایت کې هم په مرکز هم ولسوالۍ کې د خوندو لپاره لومړیتوب ورکوو.
دام ویل دا پکتیا په یو شمیر سیمو کې د فرهنګي او کلتوري ستونزو له امله ګڼ شمیر نجونې نشي کولای ښوونځیو ته لاړ شي، چې د دوی دغه ستونزې اواری لپاره به د خزینه ښوونکو استخدام ته لومړیتوب ورکړي. دا دغه ازموینې دوه تنه ګډونوال خوشحالي څرګندوي. وایي په ازموینه کې د برخې اخیستو څخه خوشحال دي، خو پرته له استادۍ باید په بېلابېلو مسلکونو کې ورته دندې پیدا شي.
ته وګوره دغه شپږمو بستونو ته چې تقریبا 1500 کسانو نن سبتنام کړی دی، دغه ته چانس ډېر کم دی. تقریبا 400 یا 300 کسان دوی نیسي. په اینده کې موږ غوښتنه د دولت نه دغه ده چې دوی ځوانانو ته د کار زمینه مساعده کړي.
که چیرې موږ خزینه استادانی ولرو نو پلرونه او میندې ډاډه کېدلی شي چې خپلې لورانې ښوونځي ته ولېږي، ځکه زموږ فرهنګ او رواج داسې ده.
له ښوونکو څخه دغه ازموینه په داسې مال اخیستل کېږي چې نږدې یوه میاشت وړاندې د پکتیا نجونو ازادۍ راډیو ته شکایت کړی و چې دوی د ښوونکو پایز د دندې اخیستو پیشنهادونه کړي، خو د بستونو نشټوالي له امله نشي کولای ښوونکي شي.
لبلې خوا د لوګر چارواکي وایي د ځایي سوداګرو، شتمنو او عامو خلکو له لورې له ښوونځیو او زده کوونکو سره د هغوی د ښوونیزو اړتیاو د پوره کولو لپاره ولسي مرستې ډېرې شوې دي. چارواکو د ښوونیز بهیر د ښه والي لپاره له تیر کال راهیسې په ښوونځیو کې یوه افغانۍ یو ښوونځی په نوم پروګرام پیل کړی دی. د نجیب الله الوخیل راپور واوري.
د لوګر ولایت چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې د یاد ولایت یو شمېر سوداګرو او شتمنو خلکو ښوونځیو سره د څښاک اوبو د ژورو څاګانو، لمریزې برېښنا زده کوونکو لپاره وړیا زده کړو، میزونو، چوکیو، الماریو، فرشونو او نورو برخو کې مرستې ډېرې کړي دي. د لوګر والي حلیم فدایي وایي په یاد ولایت کې د شتمنو او سوداګرو لخوا هغه مهال د ښوونځیو او زده کوونکو سره د مرستو بهیر چټک شو چې ځایي ادارې د تیر ښوونیز کال په نیمایي کې یوه افغانۍ یو ښوونځی په نوم د یو پروګرام پیل کړ.
د یوې افغانۍ او یوې ښوونځي د پروګرام اصلي پیغام دا ده چې موږ ټول هغه شتمن هغوی کې د هغوی له لارې په ملت کې دا انګیزه ایجاد کړو چې معارف سره مرسته وکړي، معارف خپل ملکیت وګڼي.
سید فرهاد اکبری هم د لوګر په هغه مخورو او متنفذینو کې دی چې د یو ښوونځي لپاره یې کمپیوټر لیب جوړ کړی او هم یې پوهنې بهیر سره د 15,000 امریکایي ډالرو د مرستې اعلان وکړ. د ویل په هره ټولنه کې سوداګري او کاروبار ډاډمن امن ته اړتیا لري او د امن د راوستلو یوازینۍ لاره دا ده چې د پوهنې بهیر پراخ شي او نوی نسل د علم په ګاڼه سنبال شي.
که افغانستان کې پوهه وي انشاءالله زر تر زره به امنیت راځي. نو تجاران د دوی نه خواهش کوم چې د مکاتب او خصوصا معارف او دغه د پوهه سطح لوړه کړي او خپل هغه شخصي لګښت معارف ته ځانګړی ور.
بلخوا د لوګر د معارف رئیس انجینر اکبر ستانیزی وایي پوهنې بهیر سره مرستې ډېرې شوي او دوی سوداګر او مرسته کوونکي هڅولي دي چې مرستې په خپل لاس ولګوي.
د محمد اغې په ولسوالۍ کې یوې ښځې څلور صنفه د یو مکتب لپاره په خپل شخصي لګښت باندې جوړ کړي وو او تاسو هم د دې شاهد یاستئ. انجینر صاحب سید فرهاد اکبری لخوانه یو کمپیوټر لیب هغه د دغه ښوونځي لپاره مهیا کړل او انشاءالله نور به دغه شاګردان له دغه کمپیوټر لیب نه استفاده کوي، خپل درسونه بدلته عملاً وایي.
د لوګر د پوهنې رئیس انجینر اکبر ستانکزی د ښوونکو د تشکیل او تدریسي کتابونو کمښت او د 112 ښوونځیو د ودانیو نشتون د هغو ستونزو په توګه یادوي چې د خلکو تر وس پورته دي او په ټوله کې برابرول د حکومت له مسؤلیتونو څخه ګڼل کیږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې پولیسو پرون لسګونه تنه چې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ولادیمیر پوتین له ممکنې کاندیدۍ سره مخالفت لري نیولی دي. د راپورونو پر اساس یوازې د روسیې په سن پیټرسبورګ ښار کې 2 تنه په پرونی لاریون کې د برخې اخیستو په تور نیول شوي دي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی اوروي.
په روسیه کې پرون لسهاو تنه اعتراض کوونکي پولیسو ونیول. د روسیې په زیاتو ښارونو کې پرون لسهاو تنه له هغه کمپاین سره یو ځای سوچي له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه غواړي چې د جمهوري ریاست پر روانو انتخاباتو کې دي ځان نه کاندیدوي. ټاکل شوی ده چې په روسیه کې د جمهوري ریاست انتخابات په 2013 میلادي کال کې ترسره شي. د مسکو یو اوسیدونکي پرون ولسمشر پوتین ته په خطاب کې وویل دا حکومت واکمنی باید د بدلیدو ځای ولري، پر اساس قانون باید تیری ونیشي. خلک تر دې ښه ژوند غواړي. ولادیمیر ولادیمیروویچ، ستاسو په ولسمشرۍ کې زموږ ژوند لا خراب سوی دی. په روسیه کې تر دې لاریون درې ورځې مخکې له چارواکو د اوپن رشا فاونډیشن سازمان پر فعالیت د بندیز لګولو هڅې پیل کړې. دا سازمان په روسیه کې د پرنیو لاریونونو له تنظیمونکو بلل کیږي. د دې سازمان مشري په روسیه کې پخوانی میلیاردر میخایل خودروکوفسکي کوي. خودروکوفسکي پرونی اعتراضي کمپاین بریالی بللی دی. هغه په یو پیغام کې چې پر یوټیوب خپور شوی ویلي چې روسانو قانوني کار کړی. د خودروکوفسکي په وینا روسانو حق درلود چې د رخصتۍ په ورځ خپل غوښتنې د جمهور ریاست دفتر ته ورسوي. خودروکوفسکي د جمعې په ورځ د روسیې له یوې راډیو سره په مرکه کې د دې اعتراضي کمپاین د څرنګوالي په اړه وویل لاریون کوونکي په هغو ښارونو کې چې چارواکو اجازه ورکړي شعارونه، مایکروفونونه او د مظاهرې نور وسایل لېږدوي، خو په هغو ښارونو کې چې اجازه نه ده ورکړل شوې خلک په انفرادي ډول راځي او له ولسمشره د خپلې غوښتنې غږ پورته کوي.
د ژوند رنګونه.
نوم می محمد اسد د غزنی ولایت اوسیدونکی یم.
په غزنی کې ځوانان زی مسافری ته مسافری کوي کنه؟
بله، و هلته خو زیات خلک مسافری کوي په داسې حال کې چې واړو زاړو د زیات مشکلاتو له امله ځي خارج ته او هلته بیا زیات وخت تېروي او دلته یې خپلې کورنۍ بیا په سرنوشت پرېښي، بیا ناوړې پایلې لري. یعنې ځینې خلک چې موږ په خپلو سترګو باندې لیدلي دي، په خپلو کلیو کې مې دي، واړو واړو هلکان یې تقریبا نو کلو دي، لسو کلو هلکان یې، نو هغه بیا یوازې دا چې هلته ورسېږي یو میاس لوري شپلار تیری باندې د بلوچستانو د نورو نورو لخوا وهل کیږي، ځینې مړ کیږي. یعنی ښکاره بیلګه دا ده چې موږ یو خپل یو کلیوالو ایران ته د مسافرۍ لپاره تو بدرګه کې مړ شو او تر اوسه هم نه چاولې چې وبو ته ولیدو مرغانو خور د هر څه چې هیڅ پته ونه لګیدل.
ځینې کسان بیا ځي هلته په کلونه کلونه وخت تیری. آیا داسې کسان هم شته ستاسو په سیمه کې؟
بله، و زیات کسان داسې شته هلته ایران ته تللي دي، یا مثال خبرې دوبۍ ته تللي دي، زیاتو هیوادونو ته تللي دي، بیا نه غواړي چې خپل وطن ته راسي. ممکن هلته دوی ته یا زمینه مساعده وي او یا هلته ښه ژوند ولري، نو د دې له خاطر چې دوی هلته ژوند ښه جوړ دی، نو په دې خاطر خپل وطن ته نه راځي. زیاتره زموږ کلیوال دي تللي دي، خپل کورونه پرېښي دي، په داسې حال کې چې زیاتره خلک میندې هم لري او کورو پلارو هر څه پرېښي دي. زیاتره خلکو ته یې لا ودونه هم کړي دي، خو هغه مېرمنې داسې پاتې دي او دوی هلته تللي دي، خپل ژوند یې هلته برابر کړی دی.
نو داسې څوک لیدلي دي چې د هغوی مېرمنې اوس دلته پاتې دي او دغه د مېرمنو ژوند یې ډېر خراب وي، داسې څوک تا لیدلي؟
بلې، هو شته. یو کس چې خپل زموږ کلیوال ده، هغه ایران تللی تقریبا شپږ کاله کېږي، خو د دوی یوازې دوه بچي وو او یو مېرمن پاتې دي. نو د دوی د دغه لپاره د ساتلو لپاره یا مثال لپاره دوی ته د اقتصاد جوړولو لپاره هغه مېرمن خپله راولاړېږي او دغه کوچني ماشومان مثال نه میاشتو لپاره یا د یو کال لپاره پنځوس غنم او یا څلوېښت غنم باندې د بل چا سره مزوروي او په دې ډول باندې خپل ژوند مخته بیایي او دوی هلته ایران کې خپل ژوند.
دا په ازادي راډیو لومړی خبری مجله. اوس بل خبری مجله لرو چې جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر از شما، سلام عرض میکنم و سپر یکتان بخیر به مجله خبری.